خدا حافظ.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی. زه سفیولا ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په وخلو وویل چې نړیواله ټولنه دې د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. دوه د روانې میلادي میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو غونډه درلوده. د طالبانو د حکومت لخوا د دوو کسانو اعدام ته د غبرګونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان په غزنی کې د دوو کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دغه نیوکې حیرانوونکي بللې دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامدارې پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت د برېښنا بیلونه تحویلوي خو لږه برېښنا لري. اخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې ویلي وو د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې ده. د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې په شاوخوا 900 ولایتونو کې به سبا او بل سبا درنې واورې او بارانونه وشي. دغه ریاست همدارنګه په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سیلاونه هم راووزي. په افغانستان کې دمګړی بېکوره خلک د سختو بارانونو او سیلونو د بهیدو په اړه اندېښمن دي، خو اخوا بزګران وایي چې د راتلونکو فصلونو لپاره د اوبو زیاتوالی د دوی په ګټه تمامېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د ایتالیا صدر اعظم جورجیو میلونی نن په کیف کې د دوه اړخیز تړون امنیتی تړون لاسلیک کړ. تر دې مخکې اوکراین له بریتانیا، جرمني، فرانسې او ډنمارک سره دغه سي تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونو هدف تر هغه چې اوکراین د ناتو غړی کیږي د دغه واد امنیت ملاتړ دی. په اوکراین د روسیې د یرغل د دوه کلنیدو په مناسبت د ایتالیا، کاناډا، بلجیم او د اروپایي کمیسیون مشران یو ځل بیا د اوکراین د ملاتړ د څرګندولو لپاره کیف ته تللي. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو. او د کرملین سیاسي مخالف او سخت منتقد الکسی ناوالنی مړه د مورته سپارل شوی. ناوالنی د ورمی جمعې نه فبروري په 14 د روسیې د یال مالونینیتس سیمه په زندان کې مړ شو. دا زندان د سایبریا په یو لری پتی سیمه کې ده. د ناوالنی ویان دي کې را یارمیشنن په اکسپانه لیکلی د ناوالنی مړه د غي مورته سپارل شوی. ناوالنی د 2023 کال په جنوري کې له جرمني څخه تر ستنېدو وروسته د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه د مسمومیت له امله د درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و. هغه وخت کې ناوالنی د روسیې حکومتي اجنټان د هغه په مسمومولو کې په لاس لرلو تورن کړل. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي هلته تفصیل لوستلی شئ. د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان له هغې ډلې اوږې امیل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړي، اما موږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر نه درلوده. موږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم پسند وهل کېږو.
د برېښنا پرچاویو د کابل اوسیدونکو او همدارنګه د نورو سیمو خلک پتنګ کړي.
مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشټون له کابله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو.
د جامع زیپنوم د جامو د پلور د آنلاین د کاروبار بنسټګری سره مو هم خبرې کړې.
جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل، دو به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړو یا خانونه وغاړي.
تر دې
شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان خزونجونو بشری حقوق لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری ویلی د دوهی غونډې دارو خانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزونجونو د کړهونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا میری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استاذ په وښلو ویل نړیواله ټولنه د هیواد امنیتی حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حالت پام وکړي. دوه د روان میلادي میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرانس کوربه و چې تر 28 پورې هیوادو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې داروخانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقونو د درنوي په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د کډونو په حواري کې د دوی د هلو ځلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری د شنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو وخت وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د 14 ورځې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په ایکسپانډ خبر شوی ویلي و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړې اجماع شته. هغه ویلي و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنې شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانې د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال وګی امیل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې دا د نږدې 3 کاله کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي، غونډې کړي، ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلې دي چې دا تاثیر به ولري. اما مونږ چې دلته یو خو هیڅ تاثیر نه درلوده. هماغه حالت لا پسې زور نیولی دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم، څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او مونږ په ټولنه کې هر لازه نور هم پسند به حل کیږو.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله لیدا عدالت وایي افغان میرمنې د عمل په هیله دي چې لاملې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند پای ومومي.
موږ هیله لرو چې د دې ناستې پایلې موثرې وي او یوازې تشې خبرې نه وي ځکه افغان میرمنې نورې له خبرو او ژمنو ستړي شوي دي. د ښځو سترګې د عمل په لور دي او موږ هیله لرو چې د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند او نیونې پای ته ورسیږي او د دوی حقونه ورکړل شي. افغان میرمنې د عمل په تمه دي چې بالاخره پایله ولري.
دوها د روان میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. له غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. الله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو په غزنی کې د اعدامونو په اړه باندې د خبرګونو د دوام راپور ته د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د 2 کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې خو طالبانو بیا د نیوکې حیرانوونکي بللې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او لنړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 23مه د ویلمی په خبرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په خپله ایکس پاڼه په غزنی کې د دوو کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکې بللې دي. انس حقانی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور هم دی ویلي، په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشینی څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 22مه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یونما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په غزنی کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی و راغلي وو چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یو اته کاله وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي، هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې پام محصر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغیز کوي.
د بشري حقونو فعال ظریفه غفاري بیا وایي،
د یو غیر انساني او عملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کیدونکي دغه چاره دوی هر څه نوم ورته ورکوي، رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. دا سزاګانې فقط د افغان ولس زورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشب کې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په مازر کې د اعدام درېیم او څلورم مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 500 کسانو د قتل په تور په مازر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه یوه حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډیره اواري شوې. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که څه هم د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنې ده، خو له دې سره هم افغان کډواله څه کوي تر څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبرې چاپ شوی او ځینو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالې ورځ یو شپې تیروي وایي،
هغه کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا کرایا کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي، افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ان پروسه
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه، اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. کوله بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمیرنه نوي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بل ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د ځیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړو چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت برېښنا بیلونه تحویلوي خو بیا هم برېښنا لږ ورته پرېښودل کېږي. اخو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري، د برېښنا پرچاوي ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې د وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی.
دوه شپې کېږي چې هیڅ برق نه لرو. کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي. شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو. د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار د دارالامان اوسیدونکي سیما وایي
همز وقتی که او سردتر شده میام.
لکل نچه واو را وریدلی هوا سرده شوی. زموگ برخنا دیر خراب شوی ده. دیورزی هیچ نوی که وی هم یو ساعت یا نیم ساعت برخنا چی نوی او به هم نلرو. ناست یو چی کلا با برخنا رازی چی او به وخلو.
می یک اگزار آب بگیریم.
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته یې رسیدنه وشي. د کابل ښار اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سره کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي.
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالي رساته فعال کړي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړې او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېریږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د لویدیځ یو شمېر مشران تیر شپه پلازمینې کیف ته ورسېدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی. له نن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیر لین له پولند څخه په ریل ګاډي کې تیر شپه کیف ته ورسېده، چې له دې سره د ایټالیا سر اعظم جورجا ملونی، د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو او د بلجیم سر اعظم الکساندر دی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپل خواخوږي له اوکراین سره شریک کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال د پوره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولی چې دفاع وزیر سرګی شویګو یې د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولی دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوی اعلی سر قمندان الکساندر سیرسکي ډاټ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیاري په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی درسیز د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,900 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایټالیا صدر اعظم ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وینا وکړي. د اروپای کمیسون مشه چې تیر شپه تر 12 بجو وروسته څنګه کیف ته ورسیده وی ویل چې دا د دې غمجنې کریسې دل مانځلو او د اوکراین د خلکو د بیساري مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللې. نوموړي زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلې دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدینې روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نشي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاغلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نورې هڅې وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیز یو شمیر مرشان یو ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیاست. اوس هم په دې اړه یو ریپورت چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د خزو پر زده کړو په ډیرې دولتي او نا دولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمیر خزو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړي. په دوی کې یو د اقتصاد د برخې لسانسا څنګه ده چې د خپلو د جامو د ډیزاین او ګنډلو یو برانډ جوړ کړی او نوم یې ورته جامه زی بخې. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم تر څو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جامه زی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو انلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکو دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برند جوړولو ته اړ ایستا.
د جامزي په نوم یو برند مې جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې انلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انستګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو وزارت وسایل په بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې په کور کې دوته به مې وړل. دوی په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ یا خنونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزی خامکدوزی چرمدوزی به جوړ کړ ډیزاین به جوړ کړ جامې به ما واخیستې کسي به مې وکړ فیسبوک ته یا انستګرام ته می پورته کل چاغه طریقه به مشتری برته ما ته فرمایشه کوچ دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور در شای ما ته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړ کی نو خپل نارینه کارمن ته به می دا جامې ورکړي غو تر کور تر شپه ورته دا جامې ورسولې.
نو موري وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واد شوی او خپل خاوان سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپل او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزيب کې ما سره کارمندان ټول خزې دي مجبور را سره څلور خزې کار کوي په دغه برند کې چې هغه جامې ډیزاین د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامکدوزی چرمدوزی یا ګلدوزی وي هغه کار دو جوړوي په تکوانګدي او به پرته مدره تسلیموي.
څنګه وای غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نوري خزي هم ورسره په کار بوختي شي خو خبره یې واسي نه لري. نو موري د طالبانو له حکومت غواړي چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم چې خوځو ته د ملاد کار زمينه برابر کړی تر څو هغه وکړي شي چې خپل د خوخي او ذوق کاروبار پیل کړي پخې کې پرمختګ وکړي هم د ځان لپاره هم نور د خوځو لپاره د کار زمينه برابر کړي.
د یادونه د چې طالبانو په افغانستان کې پرنجونو لښ په دوم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل ترڅنګ د کار باندې هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې جونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ په هلمند کې درې پروژې پلي کړې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ د خیریه بنسټ مسؤلین وایي په یاد سیمه کې روختون او مدرسې وجود نه درلود او دوی یاد کار د خلکو د غوښتنې په اساس کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند په دیشو ولسوالۍ جوړ او ګټه خسته نیته وسپارل سو. د همدی خیریه بنسټ استاذ شراف الدین احمدی ویل چې د یادو پروژو په تطبیق سره به د دغه سیمې د خلکو لمړنۍ اړتیاوی پوره سي. د پسیمه کې رسنیو ته د یادو پروژو په اړه د معلومات ورکړه.
لکه څنګه چې دغه مسجد جامع جوړ شوی ده، په دې منطقه کې نه مسجد جامع و او نه یو بل د سہولت زی ولکه مدرسه چې جوړه سوله او لکه څنګه د په بغل کې چې مجهز کلینیک جوړ شوی دی او دغه مسجد جامع چې ده تقریبا د شپږ سو نفرو ځای لري چې د ادګار موږ به انشاءالله الرحمن او کلینیک چې دی د دغه خلکو د پاره تل نه کلینیکو نه دوا و نه اچي و. الحمدلله نن د په یو سیستم کلینیک جوړ شوی دی او ورسره د ټول وسایلو چې شامده آماده دي.
د یادو پروژو د ګټه اخیستنې پر مهال دغه ولایت ګڼو لوړپړو طالب مشرانو هم ګډون کړی وو او د قطر هیواد د شاهي کورنۍ څخه مننه وکړه چې د یاد ولایت د خلکو سره مرسته وکړه. لا دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم د دې پروژو په پلي کېدو سره خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې په سیمه کې کلینیک او مدرسه نه لرله. د دې سیمې دوه اوسیدونکو عبدالرحیم او احمد مظهر پسیمه کې رسنیو ته داسې ویل.
کال ډیرو د دولت څخه د هیلمم داده چې د خلکو نور غشتنې چې د نور احتیاجات لري هغه ته لاسرسي وکي او تر سره کوي.
او اوس الحمدلله دغه کلینیک چې جوړ شوی دی د دې څخه ډیر راضي وجه داده چې زموږ مریضانو کامل شفا بدلته کول کیږي، خدمتونه بدلته ورته کول کیږي.
دا یادونه ورده چې لږ وړاندې هم د قطر هیواد دغه شاهي کورنۍ له خوا څخه په هلمند کې ګڼې پروژې پلي شوې دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په پیښور کې مشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار د چې دوی ته پی او آر کارډونو موده وغځول شي. د دوی خبره لدی اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو د ازادي اروپا مشال رادیو له خبريال فرات شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو.
میرباز پنځه کاله یا سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوي دا کیړې مړې و سره اړه وراړه.
تیر کال نومبر لومړی نیټه نه بیا سنه د افغان کډوال حکومت نه پرې خدل چې تاسو وځي یو اندازې مطابق څه خو شو پنځه لکه بیا سنه د افغان کډوال چې دا پرې ورستو کې افغانستان ته ستنه شوی. تاسو څه احساسات دي وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره او چې چا سره اسنادونه نه او چې چا سره اسنادونه نه د پاره د سید پاره سنشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به 1500 غټلې اوس 200 غټو لکه بازارونه مر سره خراب شو ډېر لن مر سره خراب دي خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړ چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځ راتلو وسل راځي سودا هم دی خلکو باندې بازار روانو د علاقه پم دی خلکو آباد او د خلک کوم تلین نو سره کې اتیا پیسه د کیمرا غلره 15 کال دیش کال د خلکو کاروبار کړي د دې خلکو په خلکو د معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي د څه کال یا شپږ میاشتې یا چې دوه ټیم ورکې دا خو بیخي د سنا جایزه غوندې ده
موز ما فرمان دی بور بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم واچول شي او نوې شي لګ مونږ لا
نو تاسو له خو دوه ځل پکې دا میاد وچول
نو مې ته مونږ ویل چې را بیا پکې واچي بیا پکې ټیم واچي چې سمره ډیر ټیم پکې واچي را مونږ لا لګا فایده نه کراځي نم لګل تا پیسې کورس تا نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته غزمنګ روزګار دی چې د دې ځای نه زون خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګا پیدا شو یو زینبل زیل زی مشکلات سره خماخه سره مخ کیږي
زمانم شیر اکبر دی وروره په کار خدا دی چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړی دی او دوی بار بار وجودا بدلی یو دادا سګدا سکیږي او چې کم ماجر دلته پراتی دی بعد چې دوی لا کم خلک چې کارت نم لري اغیله په کار چې کارت جوړ کی په کار داده چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پاتې شوی دی او موږ په خپل زما 35 سال عمر زما بل پیدایش د دې ځای په خبر دی نو په کار داده چې موږ د پاکستانی کارت راکې ځکه چې زمنګ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دی زمنګ والد صاحب ډیر په انقلاب کې په وخت په خوار اغیله دلته دی او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دی دلته وفات شوی هم دی دلته نو چې موږ
افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټو هر خوا ته به پولیس ګرځېده کارت پختنه بیا کو ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دلته سو دکانونه کریانه سٹور د شل 15 لک روپو په کې مالو په لس لګي خرڅ یا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لس لک مې اغشت او سو ځکه 22 ماډلو په لس لک مې خرڅ کړه مجبورې نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کړه یو 125 کوټرو هغه هم خرڅ کړه په تاوان ما سره کارت نو نه ا د ډار نم خپل ډار نم لاړه سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده او دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل کې خبر اودا چې مشکلاتونه خو ډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوی دی زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوی دی زما خپل 32 سال عمر دی کنه زما پیدایش دلته شوی دی نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ډیره سخت دی یار
کورونه لاسم شتال تا
اسم نشته ورونه کور لرو او نم زمکه شته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس د ورځې کار کو پدې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده
د پېښور په بورډ بازار کې د افغان کډوالو خبرې تاسو واورید دوی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې بیا اسناد د بارونیانو ته د اکتوبر تر 1 په خوخه د وټلو ویلی د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لام دوام لري
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه مې ومني هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې باندې پایلې لري
مونږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سي جنې نه خوخه جنې سي لوی سي مداله کې نه خو ډېر غټ غټ فیقې د واقع نه رمسته کېږي ما خپل سي لیدلې د عمل نن داسې سوې دي
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي
فاملو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشم ټوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي زه تا د کسان پیژنم چې جونی دي نه نه منلې هغه چې دی په مشم ټوب کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې
نن پام دې خبرې کوم ملکی مو کړی قدرمن اوردونکو دا افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بیخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بله الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره لانجې وي داوي وي همدا سي شوي دی. الک کورنۍ را جګه سي همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ را جګه سي همدا الک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه د لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس سنجوي چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړه هغه په خوخه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمیونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د پاینده د ژوند ملګري لپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري او ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بلې واته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کې نو بخي مهاجرت مخه کړی ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي نو یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید اساسوي شرایط موږ نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه تصمیمونه تکینی زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي بغاوت کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړي نو موړې په پایل کې د ماشمانو د پنوم کولو علت وای
تر دې راه ده دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې د سر ټینګ او قائم وساتي دوی ډېرې فوکس د ژوند پر یو ځایوالي یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسائل دي نه ځکه چې د خپل د لاس سر نو سره مخامخ شوی و زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دې نه غوښتل چې کله د الک غسی پلار نه لري زموږ څخه دی جلا نسی نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دک شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ د پاره بیا سبا ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولار سي لري سي نو فکر کوم چې دوه انډیوالان تر منځ باندې دا کوم خبرې نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې د غش سره وپالل شي او د غش سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پای لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې سجل حاز ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بلا دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سي هغه نه مني مثلا وايي ولې پر ما باندې دا کار اوسې ممکن کدا هلک خپل پزړه باندې پریښو دلسي او دا غنجلي د خپلواله څخه ورته په نامه نسی. مثلا د کاکا لوري زه په دې باور یم که دغه الک غټ سي خپله د هغه نجلۍ خوښه کړي او که چیرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه الک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قص دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو یعنی 15 کاله 20 کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. نجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ د خوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا نجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي. هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي. او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لورته سرنوشت سره مخ شوې ده. اوس دغه په کله کړه توې ژوند دې سره قم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي. زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د 2 کاله وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د 2 کاله وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسول د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چیرې زما خور ومني نو بیرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه. تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري؟
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوي، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړئ که وزیر توایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په داسې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په 1 کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د د غوښوونو څخه ما خو ته مشوره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو موږ په ټولنه کې ستا او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به یې زنګ وهل، دوی به یا نه منله او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاقه او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لاشه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدیو پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشته ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپل لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت او په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چاته پاتې کیږي انجلی ته پاتې کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلی د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمو سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمو سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.